ستړي مشیدا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه مني. د دې خبرونه د سر موضوع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبي صوبایي مشر سلیم ترین وای چې د افغان بیا اسناد کډوالو په نامه باندې دغه هیواد پښتانه تنګول کیږي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب راتره هم شته. د خبرونه پرسته نیمایي کې په ټولنیزو چارو مبني خبرونه حجره لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه د ملیحا امیرزاده ده.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند په حکومت غږ کړی چې د پښتنو د زورونو مخه دی ونیسي. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا مشر وای پاتل لسم آئینی ترمیم کې د بدلون کوشش په هیواد ته نقصان ورسوي او په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړه توګه تړل شوی دی. تفصیل: پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو برخو کې دی د افغان کډوالو په نوم د پښتنو د زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري.
بسونه ونیسی داغین لکا روپے غواڑی کسان بوجھ وے تت پلانے کار کے پتا پیسے ہیروئن لگوں پیسے راکا بس را روان دیتے نہیں سے او باڑو بانی تے خبر پختانے نہیں سے کراچی پہ حب بانی تے پٹ پختانے نہیں سے جب ملک دا دے چیو پختون ہونی سے لس روز بتانے کے پروت تے او دا ویریفیکیشن نے کی.
نوموړي لغونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو 46 پښتانه نیولي وو چې یوازې 8 کسان پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختي کارډ لرونکي پښتانه وو. د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو په بیا بیا ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته اجازه ورکوي چې کراچۍ ته د نورو صوبو څخه راغلي خلک اوس زوروي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امل ولی خان ویلي چې کدا تلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نه شي. نوموړي پرون د سوات په کابل کې د ګوند فعالانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د پاکستان د دفاع، ساتنې او پرمختګ لپاره مرسته کړې ده، خو که څوک دا نه غواړي نو بیا د دوی ګوندوم څه نه شي کولی. هغه زیاته کړه چې د تلسم آئینی ترمیم خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. تلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په تېره حکومت کې منظور شوه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په غونډه کې په 13 مئینی ترمیم کې د بدلون پاړه د غور کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار دا ټولې ګنګوسه بللې دي. له پاکستان نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د سر رسمي شمیرو په حواله لیکي چې د نومبر په 23مه 3250 اسناد نه لرونکو افغان کډوال افغانستان ته لیږدول شول. د نومبر د لومړۍ نیټه راهیسې تر اوسه شاوخوا 3.5 لک اسناد نه لرونکو افغان کډوال د تورخم او چمن سرحدي پولو په ګډون په نورو لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. د هغو کډوالو لپاره چې د ستنېدو په حال کې دي په بیلابیلو ځایونو کې ورته موقتی کیمپونه جوړ کړل شوي دي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د اکتوبر په 3مه اسناد نه لرونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر ته 1.5 وخت ورکړی چې له هیواده د پخپله خوښه وزیږني، وروسته به په زوره ویستل کیږي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د اقلیمی بدلون پاړه په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوبۍ ته رسمي سفر کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 23مه په اونیزه خبری غونډه کې ویل چې وزیر اعظم کاکړ به د دسمبر د لومړۍ نه تر دویمې په متحده عربي اماراتو کې په هغه سرمشریزه کې ګډون کوي چې د اقلیمی بدلون پاړه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې برخه ده. ټاکل شوی چې لنډمهالي وزیر اعظم په دوبۍ کې د سرمشریزې په غونډه کې پر ګډون سربیره له خپلو سیالانو سره دوه اړخیزه خبرې وکړي. په هند کې د افغانستان سفارت د نومبر له 23مه څخه په بشپړه توګه تړل شوی. سفارت د نومبر په 23مه په ایکس پاڼه په اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشوالی ښودلې دی. سفارت ویلي چې دا تو نو انتظار په وخت کې تمه لرله چې سفارتکارانو ته به ویزې وغځول شي او د هند حکومت په دریځ کې به بدلون راشي، خو د هند حکومت او طالبانو فشار د سفارت بندېدو ته مجبور کړل. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې نوی دلی د سفارت فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي چې ځینې افغان کونسلګریانې به فعاله پاتې وي. او د روس د عدلی مرستیال وزیر اولیګ سویریدین کو د نومبر په 23 ویل چې هیواد یو قانون معرفي کوي چې پر هغه دریمګړو ډلو به تر 15,00,000 روبلو جرمانه لګوي چې په کستی یا غیر کستی ډول د بهرنیو ایجنټانو ادارو لخوا تولید شوی مواد په مناسبه توګه د نشاندهې کولو پرته خبروي یا مشهورتیا کوي. سویریدین کو د روس دولتي خبري اژانس تاس ویل چې د روس د انصاف وزیر کانستانټین خویچن کو به د روانې میاشتې په پای کې په دې اړه یو حکم لاسلیک کړي. بیا به حکومتي فرمان صادر شي چې روس به د روسي چارواکي جرمانه لګول پیل کړي. نوموړي ویل چې جرمانه به نه یوازې کتابتونونو کتابونو پوهنتونونو او ټلویزیونونو باندې لګي بلکې پر هغو عامو خلکو به هم لګیږي چې په کستی یا غیر ارادي توګه د بارنو ایجنټانو مرسته یا ملاتړ کوي. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوس مشال لري ته وګي خبرونه درته زموږ همکاري مليحه امجزاده وړاندې کول. اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. او کواړي چې وخت په وخت لمحه په لمحه د سیمه او نړۍ د حالاتو نه ځان خبر وساتي نو موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ټوئیټر چې په خوانه چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، انستګرام، یوټیوب، فیسبوک باندې ملګري شي. خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په خبرونو کې تاسو هم اوریدل، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا د سند په نگران حکومت او پولیس چارواکو غږ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو زورولو لړۍ ودروي. دا خبره د ګوند سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون کراچۍ پریس کلب کې یو خبري غونډې ته کړې. بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو په وار وار ویلي چې چاته اجازه ورنکړي چې په سند کې د پښتنو په ګډون د نورو سیمو څخه راغلي خلک وزوروي. تفصیل نیازلی ناور.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال لیډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سند په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکو پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سند صبح پریږدي.
بسونه اونی سي داخلي نه لکا اور په غواړي کسان بوځي وای ته پلانې کار کې پتا به چې هیروین لګوم پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایز کوي، بس را روان دي تینې سي او باړو باندې د پېښور پښتانه نه سي د کراچۍ په حب باندې د پټ پښتانه نه سي. ته په قبایلو کې تمیز نه لري، ته په پاکستانی کې تمیز نه لري، ته په افغاني کې تمیز نه لري. عجب ملک دار دي چې یو پښتون اونی سي لس ورځې په تانه کې پروت ته او د ویریفیکیشن نه کیږي. وسه په حیدرآباد کې سلور شپې تک اسانی نیولو پاکي افغانانو ټول پاکستانیانو.
نو موړی وویل د پاکستان عین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان په مشال لیډیو ته وویل، په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپې خستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر ای جی سند او نورو چارواکو سره لیدلی وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلن روان دی.
بار بار په پریس کې مو وی، ای جی ته مو وی، نورو زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګ وای. اوس خو خبره بیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزی پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 23 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بیا اسناد د افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے
دی وای وس هیڅ څوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه ترلاسه شوی وو چې دا هغه سخت نوټس اخستل شوی وو. لا هغه رستو دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو د هغه د پیجنګلو رستو پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نور صبح خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبئی نیټه راهسي د بیا اسناد افغان کډوالو کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه لسکونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې، خو پاکستان ویلي د بیا استاده غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بیا استاده کډوالو بیرته لګلو بهر به روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورغو سواته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 13 مېنی ترمی په بدلون په اړه راپورونه خبره شوې دي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کچري د 13 مېنی بدلون د بیرته اخیستو هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نشي. دا خبره نو موړي پرون په سوات کې د ګوند فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان راوړي.
تمام نشال گون صوبائی مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکارې کې د حلقه پی کې شپږم ورکس کنونشن تخپل وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلی وینا وکړه. په دغه محل دوی ویل چې باز خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅه رواني کړي. دوی ویل چې همامین نشال گون د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړي او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر قسم حرفم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتلې لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کرے تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده په مزغو خو کلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد نوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیلې صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. دا که واپس اغستو هڅه وکړی شوی نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لویه پارټي ده، هغه ډېر جدوجهد اتلسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دې بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دې کې خوده شي. نو په دې باندې به دی خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي، دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی به هم ډیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاړه دا وخت د حکومت واضح موقف مخې ته نه دی راغلی، خو باز رسنو کې هغه وخت دا قانون باندې ټکونه وکړه شول کله چې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د یادې پارټۍ حکومت وو او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزي حکومت په ضد احتجاج شروع کړو. نو د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکن کې د غیر رجسٹر ګاډو د عارضي رجسٹریشن کار پیل کړی، د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي وایي چې دا کار ورته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګوره کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکنډ او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کالو لپاره د ټیکس د قانون څخه مبرا کړي. بلخوا چارواکي وای چې د 15 مېنی ترمیم نو ورستوي په دغه سیمه کې د گاډو رجسٹریشن پیل کړي او ضربې د ټیکس د قانون د لاندې راولي. په دغه اړه نیاز احمد خان د سوات نه دا تفصیل راکړي.
سوات منګوره پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي. باز سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي. نو باز سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرې 15 لکه د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګری متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اغسته کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر ہے کہ دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے زکہ وہ دنیا کے ٹیکس دا مالدار سڑی نہ رستے کی کہ غریب بانی خرچ کی گی دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ رستے کی گی اور مالدار بانی خرچ کی لیکن سیلف ٹیکس چی دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لیکن دا ماچے ستی لے دے یا ٹوتھ پیسٹ دے یا دا خوراک بن سے چیز دے دا 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 سلیو سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شے
عنایت الله زیاده کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګولو اختیار نه لري. بیا هم کچرې دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسٹم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شول، نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې څو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه وي، نو موږ سره د جرسي پلیټ فارم دی، موږ سره د روډ د بلاک کولو پلیټ فارم دی، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی، موږ سره د پیه جام پلیټ فارم دی، موږ سره په اسلام آباد کې درنه پلیټ فارم دی، موږ سره په خور کې درنه پلیټ فارم دی، او موږ سره د ملکن ڈویژن دا پنځه لکه گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټۍ دي. جماعت اسلامی به په دې کې لیډنګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به څه شک نه چې هغې به د دې نه خپلې سیاسي فائدې هم چوتایي، لکه په ماضی کې هم هغې په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ورکړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې په دغه طرف باندې ګامونه چوت کی او داسې قسمه ځونه چې کم دي د حکومت د فیصلې خلاف اغي سبا و چې یا مونږه د موټر وې بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خاص ځای کې درنی ورکو، نو دا طاقت اغي لري او اغي دا کار به کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړېدو دویش کال وروسته پاکستان کې شامل شو، نو ټیکس ورته معاف کړی شو. خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15 آئینی بدلون نوم ورکړ شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کالو لپاره نور وخت ورکړ شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیډ ګاډي په ارزي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
کردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگ یای دا خبرونے پا دے برخا کی ستاسو پام یو دی رپورٹ ترالے گا ما دا په خیبر پختونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په 13 میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او ډاکې په بیلابیلو پیښو کې خواوشه د 280 میلیون روپو سامانونه غلا شوي دي. دغه شان د پیښور په ګډون د صوبې په غټو ښارونو کې له خلکو په زور د موبایل ټلیفونونو او پیسو اخیستو پیښې هم ډېرې شوي دي. صوبې کې د امنیت خراب صورتحال ولس اندېښمن کړی. په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان ته ورکړو.
د خیبر پختونخوا د پولیسونو تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه 13 میاشتو کې یوازې په پیښور ښار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي. دې کې د ګاډو او د موټرسایکلو تختول، په لارو کې خلق او بیلابیلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختولو پیښې شاملې دي. همدغه د پولیس معلومات دا هم دعوه لري چې پولیسو دغه 13 میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه، ګاډي، موټرسایکل، موبایل ټلیفون او نقد د ککړ کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولي هم دي. بیا د سوبي اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچري د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانه په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پریښودلو پر ځای سزا کولې، نو دې کې بزیاتوالي پر ځای کمی راغلی وو. محمد نوید خان چې د پیښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم گاون یوځای کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله، وایي د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي. بیا د گاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کې کیس کې هم نه کسان نامعلوم کړي او نه هغه خلاص شوی مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی نقد پیسې او وسله شامل ده.
په موږ باندې دا ډکیتی ګروپ راغی دا 15-20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې موږ پولیس والی او موږ مخروران را تښتېدل موږ غل را تښتېدل نو کور والوي چې یار شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لاشي او دی را کور والا گیر کې وږي يرغمال کی موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا د موږ نورستو دلته په حسین آباد کې او کور د موږ مرګره دي امجد نو مله پاغي باندې همدا ګروپ ورغه هغه نه په لکونو روپې او مختلف سامانونه ار سيوړو بل دا ګروپ چې کم دي نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي دی سره په مختلف ازلاو کې خلق دي نن سبا په کی پی کې کې زبداویم چې دره ځنې او ډکېتې دا یو لهر شروع دي تاسو ګورئ همدا ډکېتې ګروپونه دي گرفتاریان او شي پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کینو دا سلسله نه ختمیدونکې سلسله دا به دغه څه جاری وي
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پیښو مخنیوي لپاره دا دوا باوجود د کې زیاتوالي ول راغلي او کم خلک زیاتره د کې ککړ وي نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې دا ډول پیښو زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی مرزمانو سره هم خبره ترې کوي مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلک زما په نظر شامل دي یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره مثال په تور باندې د سې چې کم خواجه سره دي یا ځینی نرمندان دي دا غوي سره د تعلق جوړولو لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې ګټي ځکه چې دی خو ګټي نشي کولی کموم ردي چې دیم هغه خلک چې کم عمر نه سیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کې چې هغه د آسان لاره کاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د کور غلا کړی دیم هغه خلک دي چې کم دغه خپل پیشه غړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دی د جیل دننه هم وخت تیر کړی دي دین علاوه دي د ډلو ډلو شکل کې ګرځي د لپاره چې دی د پیسې تر لاسه کی
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د ډول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي د خپل ګامونو په خپل د پیښور خر د پولیسو چارواکي ایس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په 23 مول
زمنګ چې کوم ابابیل سکواډ دی موټر سایکل بردار چې زمنګ کوم کش کیږي او دا هغه چې زمنګ لکه په علاقه کې موجود دي زمنګ یقین کړه دا شانتي چې کوم د جیل نه په تیر وختونو کې رهایشو ده دا شانتي کرمې نه دي دا غي سروایلنس دی دا هغه چې زمنګ لکه کور کله دا هغه علاقه ته انتقل دا غي پېښه دا معلومول چې اوس دې کې روتري دي اوس سکتي هغه موږ دا غي په پښتنې کو او په غي باندې
غلا او شوکی کون کی مزاحمت ڈز ہم کبھی چپکے دوان اڑخوتا مرگ جوب لہم را پیخے گی پاتیر یلسم اکتوبر ہم پیخور سوری پل باندے ایڈورس کالج اولس کالن دا دولسم جمعہ زدہ کون کی حسن طارق موبائل تختون کو پا ڈزو دا مزاحمت فرست وجلے وہ حسن طارق چتا چار سدے ہو پدا وقت دا کالج نہ کور تروان وہ رستو لهغه پولیسو په 23 اکتوبر په مقابله کې یو کس پړزو وجو او ویول چې دا کس د حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د دولتي راز افشا کولو یا د سایفر مقدمه اوریدنه د نومبر په 23 په اول دل په خلاص عدالت کې وشوه. دا تر هغې وروسته دا چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کیدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمه د اوریدنې حکم وکړ. په دې اړه تفصیل راشد خټک نه و.
د اسلام آباد های کورټ ته حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 23 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوردنه په وړومبي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 23 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې بل د مقدمه اوردنه په اډیالا جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړو. های کورٹ په جیل کې د مقدمه اوریدنه لغوه کړه او له سره د اوریدنې حکم وکړ. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمه د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شرشا مشال رډیو ته وویل.
اسلام آباد ہائی کورٹ ویل جدا پروسیڈنگز کم شوی دی فلانی ڈیٹ نوالی تر فلانی ڈیٹ پورے پر جیل کی جدا کم ٹرائل شوی دے تو دا ٹکٹ دے شوی حالات دا سینو جدا جیل ٹرائل دے شوی روٹین کے ٹرائل کی گئی بل داو شو جدا وقت مخ کے چکم لیکو ناس فدی کے پاتی شو نو آغا زخو کزفر اسکر عمران خان وکیل وے نو ما بدا چرے نکولے زکر چی دا ما مخالف فریق لا اپرچنٹی ورک لے چی آغا چکم لیکو ناس پاتی شوی دی نو دا غی دا فلپ کولو دا پار آغی تا اپرچنٹی ملا شو اس پا پر نیکس فیس کے غیبا آغا فلپ نو کدتا پا پیل کی جتا سٹ فیدہ ملاوی دا یا پا بیا پا فائنل ڈیسیشن کی فائدہ ملاوی دا نغم ہوتا بیا دا ملاوی
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم پاړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک وویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه، خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري، ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال رډیو ته وویل،
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرا پروسیڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کو اگر جیل میں جج
جیل کے مقدمے اور دنہ بند کوٹے اور دنہ نہ دا پدے کے عام خلق اور جرنلسٹان گڈون میں شکولے اس دا مقدمہ بیا لا سر اشوا اور مقدمہ کے چکم کمزور ہے کہ ہائی کورٹ لڑے کڑے زما خیال لے عمران خان تے بلدے سے خاص کٹا وہ نہ رسی گی.
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خودزنی کرن پوهانو خیال چې عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېری خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
بل دا نور فرق نه راوړي، هلته بل دا دغه دی چې اوپن کیس دی، میډیا کوریج به وي هر ورځ، نن دا کاروایی اوس، نن هغه کاروایی وسوله، رپورټینګ به کیږي. هغه په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه وکړه، هلته میډیا نه الاوډ، نو هغه رنګه کوریج نه میډیا هغه نه اور ملاوي دی، امپورټنس نه اور کول کېدلی. نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ ته راسي خبره، په اوپن کورټ کې سیډ اوس په میډیا کوریج او چې کوم دوی غواړي پارټي هغه به اور ملاو شي. کنه نور که کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر، نو دا ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وي غمر شي.
د افیشل سیکرټ اکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګول چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي، او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله. عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خیا خفیه مرسلې ګمان پرې کولو. امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پکتیا پوهنتون هغه زده کوونکي چې د نورو ولایتونو یا د همدې ولایت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي غوښتنه کوي چې دوی لپاره د پوهنتون دننه هاستل فعال کړل شي. همدارنګه یاد زده کوونکي د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته چارواکي وایي د نوي ښوونی سمستر لپاره د لومړو ټولګو زده کوونکو لپاره د لیلی هاستل د فعالولو پلان لري. تفصیل نجیب الله الوخیل.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتونه شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو د زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته وویل،
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه داسې دغه لیلیا فعاله سي، له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپل انجینري پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نه شو کولای، ځکه ټول درسونه سي دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده څو موږ ته د زمينه برابره کړي تر څو لا ټولنې ته خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخکې یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي،
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخه د مشکلات ډېر زیات دي، ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید د زمينه مسايد شي کنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي در څنګه د لیلی برخ مشکلات زکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی حالت اوسيږي او څه تبن زیات مساره قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات اوس نو د کلیلی برخ مشکلات خاصي دا ډیره خي
بلور ته د پکتیا پهانتون چارواکي وای دوی په نوې سیمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نوره هم ډیره کی د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمد یو ویل
انشاءالله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اولو سیمپو لپاره به موږ لیلیا آماده کوو موږ په سخت کال کې ډیری ولایتونو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره مثالونه لکه از زیاریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل نغلو بم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلې دي اقتصاد برخه کې بانګو ته لیکلې دي پکتیا پانتون ته د لابراتوار په برخه کې میمین صاحب وعده وکړه چې راتلونکي لپاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله په راتلونکي کال کې فعال وي
د پکتیا پانتون چارواکي وایي د پانتون چې په نه پانځو کې شاوخوا شپږ نیم زره محصولان لري سکال لیو بیلابیل پانځو څخه 1440 راتیاته محصولان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس پښتونخوا کې 3:30 بجې شوې دي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو دل بیا په حکومت غږ کړي چې په کراچۍ حیدرآباد او د سیند صوبې په نورو برخو کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورولو لړۍ ودروي د خبرو پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سیند صوبې مشر سلیم خان ترین کړی دا عوامي شون ګوند صوبې مشر ایمل ولی خان وایي چې کدا تلسمه یې ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې د نشینو موړي دا خبره پرون په سوات کې د خپل پلویانو یو غونډه توګه د پاکستان د اسناد نلرونکو افغان کډوالو خپل هیواد د ستنولو بهیر روان دی د پاکستان سرکار ریډیو د رسمي شروع په حواله لیکي چې د نومبر په 23 3250 اسناد نلرونکو افغان کډوال افغانستان ته ولېږدول شو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ به د اقلیمي بدلون په اړه په یو سره مشیده کې د ګډون لپاره دوبی ته ځي په هند کې د افغانستان سفارت د نومبر له 23 څخه په بشپړه توګه وتړل شو سفارت د نومبر په 23 پر ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د هندي حکومت او طالبانو فشار د سفارت بندېدو ته مجبور کړل اوریدونکو اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې حجرې په ټولنیزو چارو مبني دا خپرونه یو وار مخکې تاسو هم اوریدلې ده او دا اوسنۍ خپرونه تاسو لپاره نیاز احمد خان جوړه کړې مراد یې چې وورو حجره
د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمند اوریدونکو سلامونه پیرزونه زو نیاز احمد خان د سوات نه د مشال ریډیو ځانګړي پروګرام حجره سره تاسو ته مخامخ يم قدرمند اوریدونکو نننۍ حجره چې د نن موږ تاسو سره وړي دا د ملکن ډیویژن یو لوی جرګه وشو هغه چې د نن په سوات پریس کلب کې وشو او دا چې د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې وشو دي چې د نن سلور 15 نکات راوړي چې په دې سیمه کې مسلې دي ستونزې دي او په ګډه باندې حل کوو د دغه جرګې یا د دغه قومي جرګې کم مشر چې ته مختار لاله جی اما سره د اقربه ده او غی چې دغه ایجنډا جوړ کړی و اغی چې دغه پروګرام مخکې بوتلو مختار لاله تاسو ته هر کله په خیر علی
مننه جی ډیر مننه
مختار لاله د جرګه چې تاسو را غونډه کړه موقت د 2500 خلک په دې کې را لاله د بلابلو زلونه څه تقریبا وو زلونه کسان را لاله د دې بنیادی مقصد اولی او څه مقصد دی چې تاسو دغه جرګه ضرورت راغی
ډیر مننه یاس خان تاسو د ریډیو تاسو ته وسنو بنیادی طور ملکن ڈویژن تا چکم اور پیخ ستون زی دی چپاگے کے لوے خبر دا امن دا دویم خبر بیا دا دا چی دا زمکی کمی سرکار نیسی دا خلکو نا زمکی یو خود سروی پاکستان پا نام بانی زمان زنگلی چی دی پا دے بانی قبضہ کول غواری او حال تا چکم خلکو اسی کی اگر وستل غواری بل خبره بیا دا د ایکسپریس وے والا دا چې دا ایکسپریس وے سرکار تاسو ته معلومه ده چې دا سینټو کمیټي بیا د صوبایي سملی قراردادونه سوار ډیسټریکټ بار او د ډیسټریکټ کونسل قراردادونه دا رنګ د سوار دریو کمشنرانو د موږ سره منلې ده چې دا به د سوار د خلکو په خوخه بزی د سین په خاړه به جوړیږي خو بیا هم سرکار لګیا دی سرزوري کوي نو منګه دا جرګره غوښتې ده
چې د سواد مکی چې دی دا د سواد خلکو ملکیت ته بل دا د زمکو د قیمتونو مسله ده په ډیرو ځایونو کې دی دغه لګی د مثال په تور باندې دا استاد او سیکشن څلورم سیکشن دا لګی او د سواد مکی د منپلو په قیمت په قیمت لګی
دي که څومره خلک متاثر کیږي تاسو د زمکی زریز مکی
چې زمونږ د سونه ځنګل دی یا زمونږ ځنګل ته چې نږدې سونه ورشوګانی دي دا ټول دوی زمونږ نه نیو واړي او حقیقت ته موږ داسې محسوسو چې د سواد تیز موږ ټول نیول غواړي.
ملکن ډیویژن لوی یعنی ډیویژن دی او اته ضلع دی اوس پکې باجوړ هم شامل دی. څومره خلکو ستاسو سره ژمنه وکړه ستاسو سره په دې رضا شو په دغه نکاتو راشي څلور نکات
چې دلته خو موږ خاص خاص مشران نه غوښتي وو مشران نه غلي وو په دې کې موږ د ملکن خلک تقریبا ټول داسې وګڼه چې سل فیصدي خلک په دې باندې متفق دي چې دلته به امن وي د دې ډیویژن ځمکې چې دي دا د دې ډیویژن د خلکو دي دلته به حکومت د هیچا ځمکې چې کوم دی په زور نه نیسي.
قدرمند اورېدونکو تاسو د مختار لاله خبرې واورېدې چې هغه د دغه جرګې مشري کوله یا هم د قامي جرګې یو مشر وو سره په دغه جرګه کې یو بل قامي مشر سلیم خان چې دا د سوات د مټي دورشخیر دی او د خان افضل خان لاله زوی دی سیاست کوي عوامي شرګون دغه سیمه مشر دی. سلیم خان تاسو هرکلی په خیراله وایو سو د دوه نکات خبرو شو په دې سیمه کې دوی چر امن او امان ټیک پکار دي تاسو جرګه وای او سره چې دینو بی جا د سیکشن پوری دی نه لګي د خلکو سیمه کې دین لاندې خو یو بل نقطه به دي کده چې ټیکسونه دیم درته نه لګي مزید ټیکسونه شته ټیکسونه وشته نمونه ان ډایرکټ ټیکسونه دي نو دې باندې تاسو وای
د اډر ټیکسونو په لړکه وزدا خبرو کوم چې داسې نه چې موږ ټیکس نه ورکو ټیکس چې حکومت داکیږي چلیږي ټیکس په خلک ورکوي دا غي بداکیږي خو د ټیکس ته نفاس د فارج کم دی نو دا غي مختلف دا کیږي مونږه سال اخی دا سی لګی چې فاټالا یا ایون زمونږه دا پټا و باغ دا کې هغه ریلکسیشن ورکړو د لسو کالو نو دا لسو کالو یو هو جوا اگر دا وچیر اگر ٹیکس چکما جنگ فاٹا علاقہ دا چکما ورتا منگا ایکس فاٹا وا وز دے شروع شو قبائلی علاقے وی نو اگر دا سی اوچے اگر یہ ڈیک بیک ورڈ پاتی شوی دی زمین دگنا اگر دی ورتا ویلی چھ بدی بان تقریبا ہر کال چکم دے نو سل ارب روپے وا پدی را کی گی اب منگل اور کو اور اب کامن دگنا بولے باسو اب دے خپل لیول تر برابر کو او بیا بدا گن دا کی گی ہم دا مطالبہ منگا دا سی نو چھ منگا ٹیکس نو ورکو ہم گوے زمین دا سواد چکم دے مکہ شان دے دگم بلے دے دل کی تباہی را اگلے سیلابونه رالو دلته کې طالبان رالو دلته کې خلک بے روزګار شو دلته کې بدامنی رااله دا غي غټول دغه تباہ شو د دې خاطر موږ وایو چې د کم ټیکس منیسټری وا هغه ټیکس منیسټری د موږ ته خامخ دلته کې ایکسټینډ شي څنګه نور ځای کې ایکسټینډ کیږي دا خلک دی اغه لیول ته بوتل شي کم چې د پاکستان نور علاقې چې کم په لاهور کې اوسېږي کم په اسلام آباد کې اوسېږي کم دا دغه خلک دی کم په پېښور کې اوسېږي زمونږ خلک چې هغه ته ورسي او روزګار شروع شي او خپل ګټل شروع شي خامخ دا ورته ټیکس ورکړي.
اوریدونکو څنګه وویل شو دغه جرګه کې چې د ملکن ډیویژن د وو اتو ضلعو نمایندګان موجود دي د ضلع بونیر نه مو یو استوی غړی دلته کې راغلی دی په جرګه کې چې د خبرې مو کړې مسلې وړاندې کړې دوی سره په دغه غاړه باندې اوسو خبرې کوو تاسو ته هرکلی وایو خپل پیژندګلو
راسره وکړې. بونیر قومي جرګې چیرمن او تعلق مې د عوامي نېشنل پارټي سره د جرګه کې چې دا کومې دي څلور مسلې لیکلې دي یقینا هم دغه مسلې د بونیر هم دي البته د پواله باندې به زما درخواست او استعداد دی چې د بونیر دا لینکی چې کوم سہولت سوات ته میلاویږي یا شنګلې ته یا دلته میلاویږي چې د بونیر عوام هم د دې سہولت نه مستفید شي ځکه موږ سره د رستم په طرف باندې موږ انټرچینج سره منسلک نه شو سبا په دې بل طرف باندې منسلک نه شو همدا زموږ اوس هلته دغه جوړیږي که نه ټنل دا ټنل پوجا باندې زموږ فاصله لږه دغه شوې ده خو چې داسې بالکل داسې انټرچینج لا لزان جوړ کړي چې مونږ په اسانه باندې چکدرې ته ورځم کېدای شو او جرګه یو داسې پلیټ فارم دی د پښتنو د تاریخي روایتو په رڼا کې چې هغه یو مشترکه ذهنیت په هغې کې جوړیږي او ملټی کلاس ارګنایزیشن وي نو هغه سیاسي پارټۍ په خپل لیول دغه مسلو سیاسي حل راوباسي او د جرګې په ذریعه باندې جرګې دغه مسلو حل لپاره تګلو کې
مو سره دلته کې د ملکن د ضلع د جماعت اسلامي بشری کونکو مشر موجود ده د سره پښتنه کو چې را دغه جرګه کې د دوی د ضلع کمی مسلې وړاندې کړې شوې هغه کې چې د دوست تم لري چې دغه جرګه به سونه موثرې تاسو هر کله په خیراله
ډیره مهرباني ډیره
شکر
زما شاراز نوم دی او ملکن بټخیلی سره زما تعلق دی او جماعت اسلامي سره مې تعلق دلته کې چې کوم مسله ده اوس چې کوم را روانه ده نو دغه د ټیکسونو مسله ده د نان کسٹم پیډ ګاډو د اغه د کنفیسکیټ کولو او د اغه د رجستریشن او د اغه د ضبط کولو خبره ده نو د په خلکو کې ډیر لوی بیچینی جوړ کړي ده خصوصا د ملکن ډیویژن کمشنر سی بیو چټه جاری کړي ده چې تاسو دا ګاډي رجسٹرډ کړئ نو خلکو سره یو شکوک شبهات دي چې پته نشته چې د دې مطلب بسې او خلک وایي چې کدا زمونږ د روزګار یو ذریعہ ده قدم زمونږ نواخستې شي نو دا خو غریبانان خلک دي د ټولو نه زیات غریبي په پاکستان کې پکی پی کے کې دا بیا دا پکی پی کے کې د ټولو نه زیاته غریبي په ملکن ډیویژن کې دا د سروي پاکستان دا هغه مطابق چې دا غریب علاقه ده ځکه مونږ ته په ان اف سی ایوارد کې د غربت په بنیاد باندې شیر ملاويږي نو دا د دې دا د دې اکاسي کې چې دا علاقه غریب ده دلته ټیکس لګول چې ټیکس عموما دا غي طریقه دا چې دا به د فیسیلیټي اگینست لګي نو دلته فیسیلیټي نشته دا په غریبانو باندې خرج کیږي او د مالدارو نه وسیلېږي نو دلته کې مالداري نشته نو دلته ټیکس ګول په دې خلکو باندې ظلم دی
دخل لازم اوس قبل پس کده ټیکس و لګي په ملکن ډیویژن کې او سلور سلور لم لکه د دو په وینا ګاډي دي دنه بس ستونزې جوړ شي خلکو ته سہولت راشي کنه دوی ته بچیدل مشکل جوړ شي
مشکل به جوړ شي جی مشکل به جوړ شي او خلک به د ریاست نه متنفره شي بل دا د ملکن ډیویژن پوزیشن د 14 اگست د پاکستان نه دی ملکن ډیویژن کې سټیټونه زمونږ ملکن آزاد علاقه و دي ته آزاد قبایل وي مونږ ته حکومت د لاري د پاره به مونږ ته پیسې راکولې زمونږ الړن ته بټخیلی تا او تھانے تا بریت به ماجب میلاوی دو د دې لاري به پیسې ورکولې فرنګیان اوراداری به ورکوله انګریزانو باندې د دیر نواب ته راداری ورکوله اته پړاونه د غلطا د دیر ځان لرياستو د سونو کالو نه د سواد ځان لرياستو د 1917 د 1916 نه لري تر نه یا د 1912 نه لرياست جوړو مهرباني شو
قدرمن اوریدونکو څنګه ویل شو د جرګه کې د ملکن ډیویژن بلابل زلو نمائندگان موجودو د غزي سیاسي مشرانو مدني فعالانو دلته کې د ملک عظمت خان چې هغه د دیر سیدونکو د ملکن ملکن ڈویژن د پاکستان پیپل پارٹی مشری کوي هغه موږ سره موجود دی نه پښتنه کو
پدې کې په لسو نکاتو باندې بنیادی اتفاق وشو چې یو پدې ملکن ڈویژن کې په فاټا کې چې د بدامنۍ سهم اثر ښکار شو ټول قوم په شریک را پاسو د پارټونو بالاتر او د هغه مخنیوي وکړو او د ملته وبدامنی نه پریدو او دویمه خبره دا شو چې زمونږ سره د انګریز د وخت د پاکستان د جوړېدو نه مخکې هغه یو سلسله د ثبوتونو سره روانه ده چې په مونږ باندې پاکستان حکومت ټیکس او کسٹم نشي نافذ کولای نو دا کوم اراده چې حکومت تړلې ده نو مونږ به دغه هم په دغه طاقت سره غندنه کوو مخنیوي وکړو زمونږ په ملک غربت ته مونږ ټیکس نشو ورکولای سونه ان ډایریکټ ټیکسونه چې موږ ورکو شکر دې پدیو باسي چې موږ په دغه راوونه ګرځو چې دا ان ډایریکټ ټیکس هم نه منو نو دا کسٹم او ټیکس خوړو نه شو منلې درېمه خبره دا کو چې حکومت یو لار شروع کړي د پغرونو قبضه کوي د خلکو په جیدادونو قبضه کوي په سندونو باندې قبضه کوي
راسه سره په دیر کې مده
دا په دیر کې د ټولو نه زیات روانه ده او هغه خلک چې مخکې وته ویته ونه والا په خپل پټي باندې نالکه په خپل غر نالکه اچھا ور نہ لکڑا وس وتو دا زمارے پر اس اختیار نشتا او د دې ته خرید پروخت نشی کوله او دغه شانت کې د سہولتونو په باب لچې د حکومت سره زمون کومه برخه کیږي نو دا جنگ او دا جدوجہد با او دا د قام را غونډې دا او جرګه به د هغه پوری جاری ساتو
چنار کی مسافروں نے اسکار کی وطن کے امن او بہار کی خالق بیاد دنیا وار کی چرونا پہنجے سرو کی دیدنوں بلا خبریں میں پسڑ دی یا مسافر اختر کی صدی یاد نستا میں ملمانا دی بنگڑی دی و چمڑا سرا دی ماتی ٹوٹی کلوں تا یادو یا چت پوہا پا بختو اے یادا سماز رد کتو اے چلی ونے دی دا کسو اے جمے دکھا روڑے دسواچا مین دشون حسن دیا لو سمر میں کجلا چھاڑا لوس میرا کتو پشمار لو سرے بیوفا 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 زنیم جانا موایا مات بیوفا سلگلی کبھی سمانا موایا مات بھی وفا موایا مات بھی وفا خوار دے زان زان دا بجنو پر خاتا وانی دا خدایا دا سو مسلمانی دا زما حق نمانی عمری لب درزی شال میں دا کنڈے پا مخول دوئی کال میں دا کنڈے پا مخول دو سوال میں دا کنڈے پا مخول دو خوب پاسم کلپن ورد خوب پاسم وکباور د خوب پاسم سچ سہر د خوب پاسم دکلی میں سرا دسمایا دو ہم تیر شی سباشت دے لاپ وجود کی مساشت دے دفور مورچی دعاشت دے دہ گسروس تر کو سنگر تمزا دہ گسروس تر کو سنگر تمزا مز کا بل او پی خور تمزا مز کا بل او پی خور تمزا سر کولا خندائے زما پسر کولا ہلکو گنا پسر کولا ہوئی پختو مستا پسر کولا تبھی پختو شی اس پختو سلکو ون خبر خفگان جوڑ کر ماتے دسان آسمان جوڑ کر داسی دو مرتا وان جوڑ
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمند اوریدونکو اوسنګ تاسو واوریدل چې په سواد پریس کلب کې دغه جرګه چې دینه د بیلابیلو سیمو خلک راغلي دي او د ملکن ډیویژن په کچه باندې مسلو باس کې سره یو مشر موجود دی دنه پښتنه کوو چې را دی کومې ګیلې راوړي دي او د دې جرګې نه څه توقع لري حکومت د څه توقع لري مشر تاسو مننه خپل پیژندلو بر سره کوي
نیاز خان ډیره مهرباني زمام احمد یار نوم دی د عوامي نیشنل پارټي شانګلي سره مې تعلق دی او دلته راغلی یو ډیر د قوم په درد راغلی د قوم سره زیاتې کیږي کوم زمونږه آئینی قانونی او اخلاقی او رواجی حق ته هغه زمونږه حکومت پاکستان اخلي مونږ باندې ټیکسونه لګي مونږ باندې کسٹم ایکٹ انکم ٹیکس او سیلز ٹیکس داسې زونه را باندې لګي او زمونږه هغه کم حیثیت چې کوم زمونږ خلکو ته آئین او قانون کوم تحفظ ورکړ دی د هغې خلاف ورزي کوي
تاسو د شنګلې نمائندګي وکړه د شنګله هم چې دی نو دغه ملکن ډیویژن کې شمارلې کیږي او د هغې کې هم چې دی دغه کومې غټې مسلې دي چې تاسو د دې جرګې د لورې چې دی هغه حل شي
د شنګلې مسلې خو ډېرې دي د انکم ٹیکس کسٹم بیا التا د بجلی پاور هاوس جوړیږي موږ پاغي بنی موږ د بجلی نه محروم ساتلې شو بجلی پنجاب ته ورکړی دا په موږ منی سی پی ایک زی موږ ته صرف داغې نه بیماری پلوشن ملاویږي موږ ته سی پی ایک نه نور څه هیڅ فائدہ نشته دی او زمونږ دغه اصلي دي موږ غواړو چې زمونږ ته بجلی په رعایتي نرخونه ملاو شي سی پی ایک نه هم هغه هلته کارخانې ولګي سی پی ایک زون جوړ شي انډسٹریل زون جوړ شي موږ ته زمونږ خلکو ته روزګار ملاو شي موږ ته روزګار مسلې دي د تعلیم مسله ده په شانګله کې ګیس نشته نو دا ټولې موږ ته دغه مسلې دي ستونزې دي قوم ورسره مخامخ دی او موږ او سوات تقریبا موږ یو سټیټ وو اوس جدا جدا ضلع دي صرف نمونه جدا شي موږ یو خلک یو او زمونږ مسلې تقریبا یو شان دي هلته هم ځنګل دا مسلې دي د سیکشن فور مسلې دي نو موږ ټول دلته راغلي یو چې زموږ دا مسلې حل شي او دا به انشاءالله په اتفاق سره کیږي د ملکن ډویژن ټول قوم په یو لاس ته یو موټی دی انشاءالله دې لپاره
به اخرنۍ پښتانه کو تاسو د قومي اسمبلۍ سیټ لپاره مور دی دلی سیاست هم کوئ په خپله سیمه کې داسې جرګې دغه مسلې حل کولو کې څومره کردار ادا کوئ څه تمتې لرئ
نو موږ خو رواجي خلک یو او همیشه زموږ ته چې کومې مسلې راغلي هغې کلیدي کردار قومي جرګې ادا کړی دی او دین هم زمونږ دا توقع ده چې زمونږ دا مسلې به زمونږ په متفقه جرګه باندې ان شاء الله حکومت حل کړي او حکومت به زمونږ مطالبو ته سرنډر کیږي ان شاء الله دا زمونږ یقین دی مان دی
دغه جرګه چې دا څنګه وویل شو د ملکن ډیویژن په کچه باندې دا هغه چې دینو دغه سلور نکتی دي دې کې چې دینو سابقه صوبایي وزیر زنګلات او واجد علي خان چې په دې سیمه کې د تیر سلور لسیزو راسو سیاست کوي سو وایي د ننۍ جرګې نه تاسو څه توقعات لرئ وړاندې د جرګې شوې دي دغه مسلې به حل شي
بسم الله الرحمن الرحیم دا وطن زم چې دی په دې کې زمونږ تاریخ توګه باندې چې کومه سیفټي والے په سیټه کې اچل چې کومه معامله په آئین په قانون په اسمبلو کې یا په عدالتونو کې نه حل کیږي نو هغې لپاره خلک بیا زم په والبا جلګې کوي دا چې کومې مسلې هم ته راپېښې دي که د امن مسله ده که هغه دلته د صدر پاکستان مسله د خلکو په ځمکو باندې کرښه راکودل دي یا دلته د منشیاتو خبر ده یا دلته نورې مختلفې مسلې دي چې کومې څلور نقطې په دې کې دي دغه لپاره دا قومي جرګه چې دی دا یو اهمه موړ دی د دې ځکه چې دا زموږ علاقه چې دا بالکل جنگزده علاقه ده دا سیلاب زده علاقه ده دا زلزله زده علاقه ده په دې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او دغه مشکلات چې دي د دې د حل دغه چې دی ټول بوج چې دی په سټیټ دی سٹیٹ بدی خلکو ته روزگار ورکړي سٹیٹ بدی خلکو ته تعلیم ورکړي سٹیٹ بدی خلکو ته مطلب مختلف چې کوم د موجوده وخت ماډرن دغه دی فیسیلیټیز دا به تاسو ورکړي اوس که سٹیٹ د فیسیلیټیز په ځای لدینه شته فیسیلیټیز اخلي یا لدی د اونرشپ لدینه اخلي یا دلته بدامنی راځي یا دلته کې خلکو کې بیچینی پیدا کیږي نو دا به ما نه د ریاست لپاره ښه ده نه د حکومت لپاره ښه ده نه د خلکو لپاره خپله ښه ده نو کم از کم د قومي جرګه چې دا د قوم یو اجتماعي آواز دی دا اجتماعي آواز چې دی دا په کار ده چې د حکومت یې واوري دی سره کښېني کوم مشکلات چې دې سره پېښ دي دا مشکلات چې د حل کړي د هر مشکل متبادل شته چې کوم شي متبادل نو سٹارټ پکاس یا متبادل واخلي او خلکو د کوم تکلیف ته تکلیف چې هغه ختم کی. زما په خیال باندې دا جو کچې بد دغه ولا دا کوي.
قدرمن اوریدونکو دغه جرګه تاسو خبرې واورید مختار الله لم اورید د نور مشرانو مو اورید او دغه جرګه په اخره کې اعلامیه جاری کړه چې دغه د حکومت نه غوښتنې کړې دي او په دې باندې تقریبا ټول کم چې جرګمارو یا کم چې د بیلابیل زلونه مشران نغري او غیر د سره متفق دي. دغه ویان د جرګې خورشید کاکا جی سیاسي شخصیت ته د دې علاقې مدني پال او په حال غړې غړې نه بوختنه اوس کو چې را دغه اعلامیه صدا او بنیادی مقصد وستو ده. کاکا جی مننه تاسو خبرې مو اورید خو زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو د وړي چې د دې جرګې چې کوم اعلامیه د هغه تاسو هغه ته وایي.
نیاز خان کور دی ودان تر سهار نه موجود وي ټول جرګسته د مخې وشو ټول جریان ستاسو د مخې وشو نو موږ ستاسو شکرګزار یو. اعلامیه کې دا خبره رااله چې را موږ ټول ته معلومه ده چې ملکن ډیویژن خپل یو جداګانه حیثیت یې خپل آئینی حیثیت یې دلته درې ریاستونه وو. پاکستان دلته له اول ورځې نه بلکې داسې په تدریج پړاو په پړاو دلته راغلی دی. دلته زمونږ هغه خپلواکو ریاستونو د دوی سره څه کاغذونه سین کړي دي څه حقیقتونه دي څه واقعیات دي دغه دي. بنیادی خبره هم دا دلته راله چې ملکن ډیویژن جداګانه حیثیت دی بحال کړی شي. کم پنځشتم آئینی ترمیم چې شوی دی دا غیر آئینی شوی دی که د پاټا پاواله ده که د پاټا پاواله ده دا غیر آئینی شوی ده. لہذا د پاکستان حکمرانان دي د دې علاقو په حواله باندې د خپل شوی لوزونو شو قانوني موایدو او لوزنامو د دې دفاعداري وکي. نور نو بیا مسائل دلته کې د امن په مسله امن زموږ بنیادی حق دی بنیادی شی دی. موږ دلته دا وایو چې هر یو مستقل او پایدار امن داسې را جوړ کړئ شي چې په هغه کې واقعتا دلته آئین بالا دستي او د قانون حکمرانی ټیکسونه چې دي ټیکسونه چونکې دلته کې په پنځشتم آئینی ترمیم خپل غیر آئینی شوی دی نو لہذا دلته کې د ټیکسونو نفاذ شوی دی دا غیر آئینی دی دا غیر قانوني دی. لہذا دا علاقه به دستور د ټیکسونو نه مستثنی او دا علاقه بیا ډیرو خودشته قدرتي اپتون والي ده د پاکستان د حکمرانانو د دهشتګردو پالیسو والي ده. نو په دې حواله باندې خلک د همدردی مستحق دي. خلک د چې د خلکو سره خیر او خیګړه وشي خلکو سره یو همدردی وسره وشي نه چې تاسو په مثال د ټیکسونو بوجونه په ورهړوي دغه رنګ دا د
یو بل شي خو چې را سیکشن 4 یا سیکشن 3 دینه لګي کم چې دا سروے پاکستان په نوم نظم کې غسل کیږي نو دغه باندې سفر کړو.
سروے پاکستان په نامه باندې خود از موږ زنګلې او د غرونو زمکه ټوله ډیفنس منیسټر ایتاړي دا هیڅ څوک نه مني. موږ دا نه منو. سواد قومي جرګې نه مني پارټیانې نه مني ولسونه نه مني دینن جرګې دا نه منل. دا د سیکشن پورو دا اندادون استعمال سواد قومي جرګه ډیره په سختۍ باندې داره دی او موږ حکومتونو ته دا وایو چې دا د سیکشن پور په ذریعہ باندې د خلکو نه د ځمکو ترلاسه کولو دا قبی عمل چې دی دا فوري تور باندې ودروي دا څوک نه مني.
ډیره مننه. قطر بنده ودونکو دغه جرګه کې کمی خبرې چې وکړه شوې نو په دغه باندې د حکومتي چارواکي په تیرو ورستو کې هغه بیا بیا ویلي دي په امن په حواله باندې چې دلته کې اپریشن نه پیل کړی شوی دي د پاکستان فوج ځوانان په دې کې شهیدان شوی دي پولیس په دې کې شهیدان شوی دي او نورې چې پوسټې لګولې دي. بلخوا په ټیکسونو په حواله باندې نان کسٹم بیټ ګاډي چې په دې باندې حکومت واضح موقف ته چې پنځشتم آئین تر سوری لاندې کال 2018 کې دلته ټیکس لګېدل خو 15 کال دا وغځول شو بیا 13 کالو د جون میاشتې نه والا یو کال پکې نور پای کې چې د توسیع وکړه شو. دغه رنګه د دې سیمې کوم سیاسي مشران دي امیر مقام دي تیر وزیر اعظم محمود خان دي نورم چې د ناغي ویلي چې دلته موږ ټیکسونه به نه لګو او د خلکو سره ولاړ یو. دې وخت کې په حکومت کې لنډمهاله حکومت ته د دې ځای عوامي نمائندگان نشته په ایوانونو کې چې مشال ریډیو الرټ شي او دغه نه پښتنه وکړي چې د قام د مسلې به په ایوانونو کې څنګه حل کیږي. دې سره د حجره وخت سر تر رسید خپل قربان نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي. د مشال ریډیو خبرونه به په دغه وړ باندې د معمول مطابق روانه وی. د الله پامان.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو ده.